مننه آرش هماین قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د افغانستان په خوانی ولسمشر د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه یو فرصت بولی. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په کندهار کې د اتل قلی اردو د لیوا قومندان له طالبانو سره په جګړه کې وشل شوی. قطر په مسکو کې د افغانانو د غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ او د امریکا او اسرایلو د ملي امنیت سلاکارانو د ایران او سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې کړې. د خبرونو تفصیل. 215 اتل قلی اردو تایید کړی چې د دې قلی اردو د لومړی پلی پل لیوا قومندان ډګروال مزمل ساپی د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د اتل قلی اردو د رستیزوال بریج جنرال عبدالمتین حسن خیل رسنیو ته ویلي چې ډګروال ساپی تیره شپه له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. ښاغلی حسن خیل په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د کندهار په پنجوایي ارغنداب او ژړی ولسوالیو کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خبره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. احمد منصور خان دا تور له آزادي رادیو سره په مرکه کې ولګاوه.
Unfortunately, India has been engaged.
لا پتا مرغ هند د افغانستان له خاورې او جنو عناصرو څخه پاکستان ته د جنو تروریستي ډلو په وسیله د تروریستي فعالیتونو د وړلو لپاره کار اخلي.
نوې ډلای او کابل له څو لسیزو راهیسې پر پاکستان پر لپسې تورونه پوری کوي چې د افغانستان او هند دولتونو مخالفو افراطي ډلو ته په خپل خوره کې مرکزونه جوړ کړي او وسلوالې روسي. خو پاکستان هم په وروستیو څو کلونو کې ورته تورونه لګولي او ویلي دي چې هند پاکستاني طالبان او بلوچ بلتون پال د افغانستان په خوره کې روسي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د راروانې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې له خپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولود چاوس اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. د وویل د افغانستان د سولې نورو غونډو ته په دوحه کې د سولې له پیل شوي بهیر سره د سیالۍ په سترګه نه ګوري. آل ثانی وویل چې پر عکس دا ډول غونډې د قطر د خبرو پر بنسټ د سولې پروسه لا پیاوړي کوي.
موږ له خپلو روسي دوستانو مننه کوو چې په مسکو کې بین الافغاني خبرو ته د قطر یو استازی هم وربللی. دا د دې حقیقت څرګندونه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو تګلوری په دوحه کې د روانو خبرو پر بنسټ ټاکل کیږي. په دې بهیر کې ټول ښکیل هیوادونه او په سر کې روسیه زموږ ملاتړ کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر همدار سیادونه وکړه چې د دوحې او مسکو اړیکې د سیمې د ټولو مسئلو په برخه کې پر اعتماد او شفافیت ولاړ دي. ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 545 منډې وکړې. په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي سوځېدلي وو، سیالي لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. افغان لوبغاړي به نن هڅه وکړي چې د سیالي لوبډلې زیات لوبغاړي ژر تر ژره وسوځوي. جرمنی د منځري ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنجشنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کرکېج په مسأله کې د دوو دولتونو د تاسیس حل لار غواړي. هغه زیاته کړه چې دا د جرمنی لپاره هیله بخونکې خبره ده. ښاغلی ماس دا څرګندونې د فرانسې د بهرنیو چارو په وزارت کې په هغه غونډه کې وکړې چې د فرانسې، مصر او اردن د بهرنیو چارو وزیران هم حاضر ول. د دې څلورو هیوادونو په ګډون ډله په فبروري میاشت کې د مونشن په امنیتي کانفرنس کې جوړه شوه او تر اوسه څو ځلې غونډې کړې دي. د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. دا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان او د د اسرائیلي سیال میر بن شبات ترمنځ لومړنۍ مشورتي ستراتیژیکه غونډه وه. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت نه غواړي د ایران اتومي موافقې د راژوندي کولو په هڅو کې اسرائیل خطا کړي. د ولسمشر بایدن امنیتي ټیم د ایران په برخه کې له اسرائیلو سره تماسونه زیات کړي دي. ښاغلی سولیوان له دې غونډې مخکې د ایران په اړه له بن شبات سره لږ تر لږه دوه ځلې اوږدې خبرې کړي دي. اروپایی کمیسون د امریکایی شرکت جانسن ان جانسن د کمپنی واکسین ته د اروپایی ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. د اروپایی کمیسون مشر اورزولا واندرلین د اروپایی ټولنې د درملو د کیفیت ارزونې د کمیسون لخوا د دې واکسین له تاییدیدو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، لا خوندی او لا غیزمن واکسینونه بازار ته راځي. د جانسن او جانسن واکسین یوازې یو دوز تطبیقیږي. میرمن واندرلین زیاته کړه چې د ورکل شویو فرمایشونو په اساس به په اروپایي ټولنه کې له 200 میلیونو زیات خلکو ته د کورونا وایرس په وړاندې واکسین ورکړل شي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د واکسیناسیون بهیر چټک کړي. له دې مخکې د فایزر، بیو انټیک، استرازینیکا او مدرنا واکسینونو ته هم په اروپایي ټولنه کې د تطبیق اجازه ورکړل شوې ده. زموږ خلک آزادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره د امریکا د نوي طرحې په اړه د افغانستان پخوانی ولسمشر او په کابل کې د پاکستان سفیر نظرونه څرګندوي. تفصیل په دې خبرونه کې دراوړو. افغان خبریالان د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري. له الکترونیکي تذکرې سره د پاسپورت د ورکړې شرط په اړه خلک څه وایي؟
کچیر دوی د غلړۍ ولسوالۍ د غزولې وای په ولسوالۍ کې د سانتیا رامنځته کړې وای.
په کندهار کې د بای پاس پروژه په بشپړې دوره
موږ ډیر خوشحالي ځلار جوړ شو. د کندهاران د مچوانا د جته په تخلاص
د زیمبابوي د کرکټ لوبډله نن بیټینګ ته دوام ورکړي.
د یو ځوان سټس لوبډلې ځوان لوبغاړی په دې باندې کې چې برګس لیزه وي یا تاسو باندې جوړې کړي، دا ډیره خوشحالي خبره ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو او د غراز دوه اونیس پروګرامونه لرو. کور کلی او نیمه نړۍ اته بجې او اته دقیقې شوې. زموږ غږله آزادي رادیو اورې. د آزادي رادیو د خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي تر 9 بجو پورې دوام کوي. په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی، خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه ټاکون کېده. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو یا پریښودو په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. په دې اړه جزئیات احمد تکل په راپور کې واوري.
پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی او وایي چې په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر احمد منصور خان لازادی رادیو سره په مرکه کې وویل هغه پروسه چې متحدو ایالاتونو یې طرحه د روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړې، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مش باور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي، سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند لاري د جګړې د پایته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې نه یوازې د طالبانو بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده، خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پرې راوړي. د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیه کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد به یې په ډېره لیوالتیا برخه پکې واخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیه کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي، د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د دې غونډو لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پنجشنبه له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استانبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني. خو پخواني ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤولانه پریکړه وکړي. دا د امریکا او متحدانو لپاره یې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکېل و خورا زیاته مهمه ده چې مسؤولانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسؤولانه وتل او مسؤولانه پاتې کېدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. خو انتونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستان د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې خبریالانو یو ځل بیا د خپل امنیت په اړه اندیښنه ښکاره کړې ده. د اندیښنې په داسې وخت کې ځینو خبریالانو له آزادي راډیو سره شریکې کړي چې د خبریالانو د ملاتړ یو بنسټ په خپلې نوي سربې کې ویلي چې د رسنیو د کارکوونکو شمیر کم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړې توګه د خبریالانو په نخښه کول او ترورول خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي. خبریال خدیجه محمدی او خبریال کمال افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ لپاره ډېر اندېښنه ورته ځکه چې په ډېر مشکل او په ډېر ستونزو سره موږ راځو په رسنۍ تو کار کوو او دا تهدیدات چې ډېر کیږي نو دا زموږ لپاره د اندېښنه ورته
په ټوله کې زه هم دا تاییدوم چې د حکومت دغه سیاسي برخورد د خبریالانو د قضیو سره بل خصوص دغه د وژنو او د ترور د قضیو سره دا د خبریالانو حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي. لکه څنګه چې پخوا د ولس او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته شوی او دغه رنګ به د ژورنالستانو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوای روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل شوی چې ځینې خبریالان بهر ته ولاړ سي او ځینې هم په کور دننه بې ځایه سي. دغه بنسټ وایي چې د دوی تازه سروې ښکاره کوي چې په تېر یو کال کې په هیواد کې رسنۍ زیاتې سوي خو د رسنیو د کارکوونکو په شمیر کې کموالی راغلی. د نوی اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر وایي چې د دوی سروې تر ډیره په 15 ولایتونو متمرکزه وه.
د ولایت ننګرهار خبرنگاران زن 40% حضورشان در رسانه ها کم شده.
په ننګرهار کې 40% پر رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. په هرات کې موږ په رسنیو کې د ښځو د کمرنګ حضور شاهدان یو. دا ښکار کوي چې ډېری رسنۍ ښځینه کارکوونکې نه لري. په کندهار کې 90% په بلخ کې 40% پر رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. څلور عمده ولایتونو کې د ښځینه خبریالانو کموالی ته په پام سره په کابل کې بیا په رسنیو کې د ښځو حضور 15% زیات شوی.
خلخلی خلبتګر وای چې په افغانستان کې ول سلنه خجنه خبريالانې پر رسنوي کې کار کوي خو د ټولو قربانيانو څلويخ سلنه خجنه خبريالانې جوړوي. دا ښکار کوي چې تر دې دا حمله کوونکي خجنه خبريالانې هدف ګرځوي. ورستی ارقام ښکار کوي چې په دې ورسته یو څو میاشتو کې ول س خبريالان او د رسنوي کارکونکو وجل سوي چې څلوري مېرمنه وي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی هم په همدې خبریالانو کې شامل و چې د روان مریض کال د عقرب په 22مه په موټر کې د مقناطیس سیمین په چاودنه کې ووژل سو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست پریکړه کړې ده چې پر برېښنایي تذکرو پاسپورت ورکوي او په کاغذي تذکره یې نور نه ورکوي. دې پریکړې ته یو شمېر خوشحاله دي خو ځینې اندېښنه لري. له کابل پرې راپور لرو.
د افغانستان د برېښنایي کېدو پر لور یو بل ګام خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مل. که څه هم یو شمېر ورته خوشحاله برېښي خو ډېر شمېر نور بیا په دې نظر دي چې باید په لومړي پړاو کې برېښنایي تذکرې عام شوې وای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ عمومي ریاست په خپل یوه تازه پریکړه کې د پاسپورټ ویش او جوړول د کاغذي تذکرو له مخې ممنوع اعلان کړی دی. د دې وزارت له لوري په یوه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې له دې وروسته به پاسپورټ په برېښنایي تذکرو ورکول کیږي. خو د دغه پریکړې په اړه بیا د کابل ښاریان بیلابیل نظرونه لري. خالد مومند وی دا ګام پر اتلونکو کې د افغانستان په برېښنایي کېدو مثبت اغیز لري.
موږ د دې پروسې حمایت کوو چې وروسته له دې نه چون بدبختانه په کاغذي تذکرو کې ځینې مشکلات ول یا جال هم جوړېدلې یا دا چې تاییدی لپاره به بیا یو بل جنجال او د ځینې خزای لپاره هلته یو منبتری جوړ شوی و. دغه پروسه موږ ستایو.
د کابل ښار بل اوسیدونکو بادام احمد زی بیا وایي که هم د ځینو لپاره دا کار ښه دی خو په ټوله کې اوس دغه چاره خلکو ته ستونزې جوړوي.
که چیرته حالت ته وګورو په اوسنیو وختونو کې دلته تقریبا دوی په ولایاتو کې د الکترونیکي تذکرو برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده او مخکې ځي. که چیرې دوی دغه لړۍ ولسوالیو ته غځولې وای په ولسوالیو کې دا اسانتیا رامنځته کړې وای اسانه به و چې دې کار ته ولس خوشحاله شوی وای او ښه راغلاست ورته ویلی وای. ټول نه لویه ستونزه همدا ده چې تذکره په دریو میاشتو کې راځي الکترونیکی تذکره. نو په همدې خاطر هغه ناروغان چې اړتیا وي چې زر پاسپورت را جوړ کړي ځان لپاره دا به په ولس باندې فشار وي.
خو د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي دغه پریکړه یوازې په کابل ښار کې د عمل کېدو وړ ده. د دې ادارې ویاند روبینا شهابی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پریکړه د ټولو ښکېلو خواو په مشوره شوې.
د احصایې ملي ادارې لخوا چې کومه ژمنه موږ له ولس سره کولی شو هغه دا ده چې پاسپورت ریاست دې موږ ته د هغو کسانو لیستونه راوسپاري چې ناروغان وي عاجل پاسپورت ته اړتیا ولري. موږ د هغو کار ته لومړیتوب ورکوو او له بایومټریک وروسته هغه رسید چې دوی ته ورکول کیږي د پاسپورت ریاست د هغې رسید په شتون کې د دوی کار زر خلاصوي.
د اغلی شهابی په خبره شرایطو ته په کتو به دغه چاره نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو شمیر یوازې په کابل کې 15 ته رسیږي او شاوخوا 3 میلیونه کسانو د برېښنایي پیژندپاڼو د اخیستو وړاندیز کړی چې تر دا مهال شاوخوا 2.3 میلیونه وګړو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي.
په کندهار ښار کې د بایپاس سړک پروژه په بشپړېدو ده. پر دې سړک د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترمنځ موټرو تک را تک کاو. د دې پروژې په اړه له کندهاره راپور لرو.
انجنیران او سلګونه کارکوونکي د سړک جوړولو په چارو بوخت دي. د بایپاس په نوم دغه سړک د کندهار ښار په دریمه ناحیه کې موقعیت لري چې د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترانزیټي لارې سره نښلوي. پر دغه لار تلونکي موټر چلوونکي وایي د لارې د خرابوالي له امله ډېر کله موټرونه چپه کېدل چې له امله یې دوی ته مالي زیانونه رسېدل.
زبس محمد استاد هم دې سړک ډېر مشکلاتونه درلوده. د کابل کندهار، د کابل هرات لویه لاره د دې لارې څخه په تکلیف وو، ډېر خراب وو. دا لار مشان زبر ته کېدل. شپه ورځ به لار بنده وه. د یوې شپې مشان به په 15 شپې نه سوه اوښتلی. دومره مشکلات چې موږ ته جوړ کړي وو، موږ ډېر خوشحاله یو چې دا لار جوړ شوه. د دکانداران د موټروانانو د تکلیف څخه خلاص.
د کندهار د بایپاس د سیمې اوسیدونکي وایي سره د دې چې د سړک خرابوالي په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده، د سیمې اوسیدونکي او دکانداران د دوړو له خاطره ډېر په ستونزه کې وه. دوی غوښتنه کوي چې د دغه سړک چارې دي ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
په دا سړک چې پخوا ډېر خراب و، موټران چې پکې دله سړک همه دوړې وې. بله مسکر مسلمانان وسه په تکلیف وه. اوس دا سړک جوړ شي بله مسلمانان په استاد کېږي، دا خلک په استاد کېږي، دا دکانداران په استاد کېږي او دا ډېر ښه کار شو. د کندهار د پاره د خلکو د پاره ډېر وسایل شو.
چارواکي وایي د بایپاس د بیا رغونې په دغه پروژه کې شاوخوا 100 مسلکي او شاوخوا 1450 غیر مسلکي کارکونکو ته د کار زمينه برابر سوي. نورالله یو له دغو کارکونکو څخه دی چې مخکې روزګار نه درلود.
چې دا کار هر ځای چې شروع شي موږ خوشحاله یو چې د افغانستان آبادي ده، سړکونه سمیږي، موږ ډېر خوشحاله یو په دا کار چې موږ د کار پیدا شي، موږ به خوا بیا کار او دا سړک شروع شوی دی. زه دا د په کار اخته یم، الله لږ والله پیدا کوم، کور بچان ته وړم.
چارواکي وایي د بایپاس د رغونې چارې 80% پای ته رسېدلې او په راتلونکي یو نیمه میاشت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د کندهار ښاروال محمد رفیع حیات ازادي راډیو ته وویل دغه سړک چې 1022 متره اوږدوالی او 10 متره بردوالی لري د 45 میلیونه افغانیو په لګښت د نړیوال بانک د ښاري پانګونې د پروګرام په مرسته جوړیږي.
د بایپاس د پروژې کار تقریبا 15% څخه تر 80% پورې بشپړ شوی دی او توقع داسې ده چې تقریبا د 1.5 میاشتې څخه تر 2 میاشتو پورې په موده کې به د نن څخه دا سړک ټولې چارې انشاءالله بشپړې سي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل سي.
په تیرو 2 کلونو کې د کندهار د بایپاس سړک د رغونې چارې 3 ځله پیل شوې وې، خو د نامعلومو دلایلو له امله بیرته درېدلې. خلک دا ځل هیله لري چې د دغې حیاتي پروژې چارې ژر او په بشپړه توګه پای ته ورسیږي.
اوس په فریبا ظاهر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا خبرونې د افغانستان دولت ته د جو بایدن د ادارې د وروستي لیک په اړه یوه مقاله خپره کړې چې نوم یې دی په افغانستان کې د بایدن طرحه اوس یا هیڅکله. د جو بایدن نوې ادارې بلاخره د افغانستان لپاره خپل پروګرام اعلان کړ او د افغانستان مسله له هغه ځای تعقیبوي چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرې شوه. د خبرونې په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان دولت ته په یوه لیک کې خپل طرحه وړاندې کړې چې د امریکا په باور د افغانستان د سولې په ټپه ولاړ بهیر د ګړندي کېدو سره مرسته کولای سي. دا پروګرام به په څلور پړاوونو کې ترسره کیږي. په دې لیک کې د لمړني پړاو په توګه د یو شمېر هیوادونو لکه روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه یاده سوې چې د ملګرو ملتونو په بلنه به ترسره کیږي او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه به خبرې کوي. په دې مقاله کې په ترتیب سره د سولې د موافقې د طرحې په ترکیه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مشرانو ترمنځ په لوړه سطحه خبرې او په نوي ورځو کې د تاوتریخوالي د کمېدو وړاندیزونه د نورو پړاوونو په توګه یاد سوي دي. یو شمېر افغان چارواکو په دې لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لهن عامرانه ګڼلی. په لیک کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او هغې طرحې ته اشاره سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وړاندې کړي. افغان چارواکو سره له دې چې په دې لیک کې د نورو پړاوونو په اړه ډېر توضیحات نه دي ورکړي، خو د موقت حکومت طرحه یې په کلکه رد کړې ده. یورویشیا خبرونه لیکي که څه هم هند په دې خوښ دی چې د سیمې د هغو هیوادونو د یو غړي په توګه رامخته کیږي چې د افغانستان برخلیک ټاکي، خو خبرونه لیکي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالاتو د وړاندې سوي طرحې سره په یوه ساده دلیل قانع نه سي، ځکه موقت حکومت یا د واک په ویش کې به طالبانو ته هم یوه برخه ورسیږي او دا هغه ډله ده چې د پاکستاني پوځیانو سپارښتنې ته غوږ دي. د ډیلي له نظره دا مسله تل د نه منلو وړ وه او ویبه. یورویشیا وړاندې لیکي هغه وخت ته رسیدلی چې د امریکا متحده ایالات هم دا موضوع درک کړي. د کرکټ ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د پنځشنبه ورځې د ټیسټ لوبو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې حشمت الله شهیدی د افغانستان لومړنی بیټسمن دی چې په یوه ټیسټ لوبه کې 200 امتیاز ترلاسه کړي. د 28 کلن لوبغاړي د پنځشنبه په ورځ د شیخ زاید لوبغالي کې د زیمبابوې لوبډلې پر وړاندې دا بریا خپله کړه. د کرکټ ټایمز په لیکنه تر هغه وروسته د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان اصغر افغان تر 150 ډېرې منډې کړې دي. دغه دوه لوبغاړو 310 منډې جوړې کړې او د زیمبابوې لوبډله یې حیرانه کړې ده. کرکټ ټایمز لیکي د افغانستان د کرکټ لوبډلې د زیمبابوې پر وړاندې په لومړني ټیسټ لوبه کې ماته خوړلې وه، خو په دوهمه لوبه کې یې لویه بریا درلوده.
د میانمار پوځي واکپنو د کودتا ضد مظاهره چانو د ځپلو په دوام د دې هیواد پر پخوانی مشي د فساد نوي تورونه لګولې دي. په همدې حال کې د تازه اعتراضونو پر مهال د پوځ د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه مظاهره چان وژل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې واوري.
د میانمار یا برما پوځي واکمنو د دې هیواد پر پخوانی رهبر آونګ سان سوچی د سرو زرو د شپږ لکه امریکایي ډالرو معادل بډو د منلو تور لګولی دی. د میانمار د پوځ ویاند برید جنرال ژاو مینتون پرته له دې چې د دې تورونو لپاره دلایل وړاندې کړي پرون پنجشنبه وویل پوځ دا راپورونه څو ځلې وڅېړل او زیاته یې کړه چې په دې اړه د فساد ضد کمیټې څېړنې روانې دي. د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه د میرمن سوچي د حکومت پر ضد له کودتا او د پوځیانو لخوا د هغې له نیول کېدو په راوروسته موده کې دا تر ټولو جدي تورونه دي چې پر هغې لګول کېږي. د نوموړي د ګوند څو تنه مشران هم په دې ترڅ کې نیول شوي دي. پر 15 کلنې سوچي تر دې مخکې په غیر قانوني ډول د واکي ټاکي مخابرو د واردولو، د کورونا وایرس د محدودیتونو د تر پښو لاندې کولو، د طبیعي پیښو پر ضد د قانون له موادو د سرغړونې او د ویرې د خورولو په څیر نور تورونه هم لګېدلي وو. په میانمار کې له پوځي کودتا په راوروسته ورځو کې د پوځي حکومت پر ضد تقریبا هر ورځ اعتراضونه شوي. مظاهرچیان د ملکي حکومت د اعادې او د میرمن سوچي د ازادۍ غوښتنه کوي، خو پوځ دا اعتراضونه په بېرحمۍ سره ځپلي دي. د دې هېواد امنیتي ځواکونو پرون یو ځل بیا د پوځي کودتا پر مخالفو معترضانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان ووژل. له دې سره په تیرو څو ورځو کې په مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 6 واوښت. عیني شاهدانو ویلي دي چې ځینې مظاهرچیان پر سر په مرمۍ لګېدلي وو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د میانمار پر پوځ تور لګولی چې پر ملکی وګړو د وسلو په کارولو سره بې وسلې خلک په نښه کوي او له مخکې پلان شویو وژنو ته یې مخه کړې. د برما پوځي کودتا د ټولې نړۍ په کچه له پراخو او مخ پر زیاتېدو انتقادونو سره مخامخ شوي او لویدیځو هیوادونو د دې هیواد پر پوځي مشرانو بندیزونه هم لګولي دي. د آنګ سان سوچي ګوند د تیر کال په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ملاتړ په مټ ګټونکی شو، خو پوځ ادعا کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلی شوی دی. نړیوالو خپلواکو څارونکو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې سرغړونې نه دي لیدل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغړی ونه سوځید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 1545 منډې په داسې حال کې کړې وې چې یوازې 4 لوبغاړي سوځېدلي. افغان لوبډلې بیټنګ پریښود او زیمبابوې ته بلنه ورکړه چې دوی بیټنګ وکړي. د مسابقې په ارتباط چې د ډیرو په باور افغان لوبغاړو په کې ډیر ښه بیټنګ کړی دی، احمد شیبر د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک سره غږېدلی دی او لومړی ورته ویلي دي چې په متحده عربي اماراتو کې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې افغان بیټسمنان ښه ونه ځلېدل. دا ځل د افغان بیټسمنانو د ښه لوبېدو دلیل څه دی؟
ټول احتیاط څخه کار واخیسته او ډېر ښه ولوبېدل. نتیجه هم تاسو ګورئ چې ډېره ښه ده.
شهیدي چې غبرګه سلیزه کړې ده، دا د افغانستان لپاره لومړی ځل دی چې یو لوبغاړی داسې په دې میډل آرډر کې لوبي چې او همداراز اصغر افغان یو 44 منډې وکړي. دې ته په څه سترګه تاسو ګورئ چې په ټیسټ لوبه کې د میډل آرډر د افغانستان پیاوړی شوی دی او کنه؟ بل خبره ده،
بله په ټوله کې تور څه په هونکو هڅه وکړه چې خلو به وکړي، خو دا چې د یوې ځوانې لوبډل د یوې ځوانې ټیسټ لوبډلې ځوان لوبغاړی په دې بره کې چې برګس لیزه وو یا 200 منډې جوړې کړي، دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. او همداشانته لوبډل مشر اظهر افغان هم یو 43 منډې جوړې کړې چې زیاتې منډې دي. نو تر اوسه پورې افغانستان ټیسټ لوبې کمې لوبې ترسره کړې دي، خو خوشبختانه چې لوبغاړي دا په پارټنرشپ یا ملګرتیا کې هم نړیوال ریکارډونه خپل کړل.
هو تکسب تاسو دغه لوبې ته اوس لسه نظر ګوري، که څه هم درې ورځې د لوبې پاتې دي، خو زیمبابوې هم نن چې تاسو پورې لوبه بندېده کوم وکټ له لاسه ور نه کړ. څرنګه افغانان باید څومره تمه او هیله له دې لوبې ولري؟
افغان توپچاونکي به هڅه کوي چې زیمبابوې توپونکي پرې نه دي چې 45 منډو ته ځان ورسوي، له هغې کمو منډو څخه یې وسوځوي یا اوټ کړي تر څو دوی په لومړي اننګ کې هم مخکې شي. نو په دې کې به توپ اچونکي پوره هڅه کوي او افغان لوبغاړي په همدې پلان انداز په میدان کې دوبیږي چې دغه لوبه په دواړه انګلیزو کې په خپل نوم تمامه کړي.
ستاسو د تجربې له مخې څه پیشګویي کوي چې پیچ به وروسته خراب شي د بیټنګ لپاره او کنه؟
په ټوله کې وکټ د توپوهن لپاره مناسب وکټ او موږ سره ډېر ښه توپ اچونکي دي کولای شي چې د زیمبابوې توپوهونکي تنګ کړي او وکټ یې ترلاسه کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتکو
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ساعت اته بجې او دېرش دقیقې شوې. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. دو سوا پنځم اتل قول اردو تایید کړی دی چې د دې قول اردو د لومړی پلی لیوا قومندان ډګروال مزمل ساپی د کندهار په پنجوای ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د اتل قول اردو د رستیزوال بریج جنرال عبدالمتین حسن خیل رسنیو ته ویلي چې ډګروال ساپی تیره شپه د طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ووژل شو. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د رواني غونډې د جوړېدو هرکلی کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې لخپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولو چاولوش اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. جرمني د منځنۍ ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنځشنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کرکیج په مسأله کې د دوو دولتونو د تاسیس حل لاره غواړي. د متحده ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت څلاکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه خبري وکړي. او اروپایي کمیسیون د امریکایي شرکت جانسن ان جانسن د کمپنۍ واکسین ته د اروپایي ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. رواني خبرونه په دوام کې دوونیس پروګرامونه لرو. لمړی هم د شزو پروګرام دی ورپسې هم کور کله.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زمونو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې نړۍ خبرونه ته خراغلست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو د مارچ اتمه ده. د مارچ اتمه یا د خزو نړیوال ورځ د دنیا په نږدې ټولو هیوادونو کې د خزو حقونو ته د درناوي په پار انمنځل کیږي. د اکثرو هیوادونو په شان دا ورځ په افغانستان کې هم د دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا په غونډو او خزو ته د ګلانو او ټکریو په ورکړې انمنځل کیږي. خو یو شمیر افغاني خزي له دغه منځنو څخه خوخي نه دي. د دوی په خبره افغان دولت او د خزو مدافع ادارې د خزو د حقونو لپاره بنسټیز کارونه وکړي. خو هغه کوم بنسټیز کارونه دي چې افغان دولت او د خزو مدافع ارګانونه دي د خزو د حقوقو د پرځای کولو لپاره وکړي؟
د میرمنو ژوند لپاره خوندیتوب پالیسی پلانونه جوړ کړی شي.
ولی یو شمیر فعال افغاني خزي په داورستیو کې د هیواد یا دندې پریښودو ته اړ شوي دي.
چې د تهدید زما په ژوند باندې څومره تاثیرات اچولي دي. د سر ساتل زما لپاره مهم او فامیل ماته د وتلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
د خزو مدافع ادارې تل د خزو د حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي. خو ولې افغاني فعال خزي له دغو لاسته راوړنو خوښي نه دي؟
بنیادي کارونه نه دي شوي نو د سایلو ځای نه پاتې کېږي تر څو موږ وسایو. څومره کلونه د خزو لپاره پروژې راغلي، څومره دوی یوازې خپل شخصي کارونه وکړل.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. خو د راپور په پیل کې به د یوې داسې افغاني میرمنې غږ واورو چې د وروستیو ناامنیو له کبله یې خپله دنده پرېښې ده.
دولت موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. دایرته ویلي چې 2 مل اسلحه به در کړم ما ورته وی چې زه نور هم توریږم او نور هم مشکلات رات پیدا کیږي نور هم رسوا کیږم چې د تهدید زما پر ژوند باندې څومره تاثیرات چولې دي زما د تر ژوند هغه کندې او یتیم د پاره ډیر زما مفید ته ما زم سوي او ما کومکونه سره کوله زما د پاره یو شی فرصت په لاس راغلی و تر څو زه د هغوی سره کومک وکم خو هغوی د اداسې کندې او یتیمان او بې سفرسته کورنۍ زموږ په غاړه کې وي چې هغوی په وچه ډوډۍ باندې هم توانایي نه درلودل ته هغوی ژوند تر ما ډیر اغیزمن سوی دی په دې تهدید سره ما هر څه پریښول ځکه چې په مل ماته اجازه نه راکوله چې زه نور د کور څخه ووزم ځکه چې د سر ساتل زما لپاره مهم و او فامیل ماته د وتلو نور هیڅ اجازه را نه کړله
دا فهیمه رحمتي په هلمند ولایت کې مدني فعاله او د یو خیریه بنسټ مشره وه د رحمتي په خبره د ګواښونو لکبله یې د خیر خیګړې کارونه پرې ایښي دي چې لدی سره د رحمتي تر ملاتړ لاندې بې وزلو کورنیو هم خپل مالی ملاتړ له لاسه ورکړی دی رحمتي ته ورته نورې فعالې ښځې هم ځانونه محفوظ نه حس کوي نویده کاکړ په کابل کې د معلمینو د ټولنې مرستیاله او د ځوانانو د شورا مشره هم د ناامنیو له کبله اندېښنه لري خو وایي تر څو چې یې په وجود کې ساوي نه به هیواد پرېږدي او نه به له دندې لاس په سر شي هغه زیاتوي
زه غواړم خپل وطن ته خدمت وکړم مبارزه خور یو ورور زمونږ هغه ده چې په بعد ورځ کې د خپل وطن د خپل د وطنوالو د خپل د خلکو لاس نیوي وکړي زه غواړم تل پاتې شم او تل د خپل وطن ته خدمت وکم نورو خویندو باندې هم غږ کوم راځئ چې د خپل مبارزې ته ادامه ورکو خپل آینده نسل جوړ کړو او خپل وطن ته خدمت وکړو
امینه بیا د وړو خویندو او ورونو مشره خور او د کور د نفقې برابرونکې ده امینه هم د امنیتي ګواښونو له کبله دنده پرې ایښې ده خو له کبله یې د اقتصادي ستونزو سره مخ ده د هغې په خبره دا ستونزې د هغې او د هغې کشرانو خویندو او ورونو د ژوند د پای په معنا ده امینه زیاتوي
د نارینه و ژوند خو یې ختم کړي نارینه خو یې تباه کړه نارینه خو یې واخیسته د ژوند یې بېزاره کړله او اوس ښځې په دې خطر په کورو ناستې دي چې یو خو به مو مرګي او بل به مو بې عزتي په سړک په داسې بې عزته کیو آیا په چاړه به موږ مجمرې کیږو آیا موږ په وسلې به موږ مجمرې کیږو همدې ته ناخوالو د لاس ښځې ډېرې په کورونا سي زخپله چې دا د استادې وظیفه چې زما پلار به ماته ویلي وای چې لورې د روزي استادې ښه وظیفه نسته په هغه کې به ستا عزت یې په هغه کې به ستا قدر یې په هغه کې به ستا د کورنۍ نه پکه یې که څه زما پلار مړ سو زه د کورنۍ سرپرست وټاکه سوم چې خپل کشران وړونه خوندې درې ځای ورسوم خو د بد بدغه نه چې دغه زموږ د افغانستان حالات موږ دغه حالاته ودرولو چې زه وظیفه پرېږدم یعنې د بسته کورنۍ ژوند زما سره یو ځای ختم سو یعنې خراب دې ته موږ ختمېدل وایو ځکه چې بې تعلیمه پاتې کېږي بې سواده پاتې کېږي
د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو د ښځو نړیواله ورځ په 1951 کال کې نمانځل پیل کړل په 1951 کال کې د دې ورځې لپاره د مارچ اتمه انتخاب کړه ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د دې ورځې هدف د ښځو خواریو او حقونو ته د پام اړولو ترڅنګ د هغوی لاسته راوړنې نمانځل دي د 2021 کال موضوع یې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال د ښځو مشرتابه او د مساواتو یا برابرۍ لپاره د نجونو او ښځو د فعالیت نمانځل دي افغان ښځو هم د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د خپلو حقونو لپاره زیاتې قربانۍ ورکړي په دا وروستیو دوو لسیزو کې د ښځو د حق غوښتنې غږونه له هرې خوا اورېدل کېدل او هیله کېده چې د ښځو د حق نو لپاره به نور کارونه هم وشي خو داسې ښکاري چې د تیرو څو میاشتو ناامنیو او د فعالو ښځو په وړاندې مرګونو ګواښونو دغه هیله بیرنګه کړې ده د افغان ښځو شبکې د حق غوښتنې برخې مسؤله فرشته فرح هم امنیتي ګواښونه د ښځو په وړاندې د خواشینۍ وړ بولي او په نړیوالو غږ کوي چې په افغانستان کې د جنگ دواړه لوري سولې ته وهڅوي هغه زیاتوي
خویلې شوه د سولې مذاکرات په ټاپولو او ترې دل او د سولې د مذاکرات سرنوشت معلوم نشو او تاوتر خلې ورځ تر بلې ډیر سو نه ځکه د حالات د مثبت امنیتي سبب وسو او بل داسې موږ په نړیوالو غږ کې اوسو دوی په دواړو خواه فشار راوړي او بالاخره دوی دې ته وهڅوي چې د سولې پروسه موفقه او کامیابه اوسي
په افغانستان کې د افغانو فعالو ښځو په وړاندې اوسنۍ امنیتي وضعیت د ټولنې په ټولو وګړو اغیزه کړې ده افغان ټولنپوه شمیم امیری وایي د ښځو مدافع ادارې دي د ښځو د اساسي حقونو لپاره کار وکړي کنا د افغانو ښځو فعالیتونه به ورستر بلې تد شي هغه زیاتوي
هر یو خزه په افغانستان کې د ستونزو سره مخامخ ده او لاس او ګریوان ده. ما نه واخله تر ټولو که یو د کور خزه وي یا د دفتر میرمنه وي، خزه ته په فیصله کې د هغې د جوان په فیصله کې د جوان په برخه کې د هغې فیصله بل څوک کوي. باید د ښځو دپاره کار وکړلی شي، د ښځو د میرمنو جوان دپاره خوندیتوب پالیسي پلانونه جوړ کړی شي، او که همداسې یو تمثیلي ورځې ولمانځل شي نو څه فکر کوم ښځه به تر اوسه چې د تمبو شاته ناسته وه او د تمبو شاته ناستې دي، فکر کوم دا به همیشه همداسې وي.
اوس به د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر افغانو فعالو میرمنو خبرې او پیغامونه واورو.
نجیبه فایز هلمند یم، د هلمند ولایت د لشکرګاه د شهر څخه خبرې کوم. اتم د مارچ ماته یو خاص ورځ ده، ځکه په اتم د مارچ اقلا د شوزو اواز په ملی او بین المللي سطح اوریدل کیږي.
قمر نیازه ما د هلمند ولایت څخه. انسان په یو حالت کې نه، تغییر او تحول سته، مونږ باید استقامت ولرو. مونږ د ښځو د حقوق فعالان یو، او نن مونږ خپله شاته کیږو، نن مونږ خپله قرباني ته آماده نه یو، نو څنګه توقع وکړو چې بدلون به راشي؟
رشته شکیبیم د کابل ولایت اوسیدونکی. موږ ښځې باید اتحاد ولرو، یو بل ته لاس ورکړو، کار وکړو، زحمت وباسو، د یو بل سره مینه ولرو. پرېنږدو چې زموږ ګریوان بل څوک راوګنډي.
اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې به د ښځو د فعالې او د یو خصوصي ښوونیز مرکز د مشري او ښوونکې نفیسه دانش مرکه واورو چې وایي د ښځو د حقونو پر ځای کولو لپاره باید په هیواد کې تعلیمي مرکزونه زیات شي. اغلی دانش، په دا وروستیو کې ډیر شمیر فعال افغان میرمنې د امنیتي ګواښونو له کبله د دندو او د هیواد پریښودو ته اړ شوي. آیا افغان دولت او د ښځو مدافع ادارې به وکولی شي چې دغه ویره راکمه او افغانو ښځو ته د فعال پاتې کیدو روحیه ورکړي؟
لومړی څوک چې میدان ته راوځي، مبارزه کوي، په هغه مملکت کې چې هلته څو لسیزې جګړې وي، هلته ناامني وه، د خلکو فکرونه یوازې په جګړو کې، یعنی داسې شوي دي چې منزل شوي دي. په هغه سې مملکت کې د مبارزې لپاره چې کله میدان ته راوځي نو د سر په بدله به راوځي. مبارزه هغه ته ویل کیږي چې د جنگ په وخت کې، د ناامنۍ په وخت کې، د ګواښ په وخت کې ته په میدان کې اوسېږي، د ته نو مبارزه ویل کیږي. دا نه چې کله ګواښ درته مخ شو نو ته وطن پریږدي او بیا ولاړ شي یا له دندې نه ګوښه شي. هغلته باید مبارزه وکړي تر څو ته له سختې سره مخ شي او اساني لاسته راوړي. نو زما په اند هغه میرمنې چې بهر ته ځي، اوله هغه اوس هم کار نه کوي، خو د دولت مکلفیت هم باید دلته څرګند شي چې کله یو څوک مبارزې ته راوځي نو دولت اړینه ده چې دو ته سمه زمینه مساعد کړي، د دو هغه کم امنیتي وسایل چې دي دو ته آماده کړي او امنیتي ونیسي. نو دلته دولت هم یعنی مکلفیتونه لري، باید د دو ځان مال ته پاملرنه وکړي.
او په پای کې کداره ته وایست چې ولې زیات شمیر افغان فعال میرمنې د افغان دولت هڅې د ښځو د حقونو د بنیادي کولو په برخه کې نستای او دوی ته د قناعت وړ نه دي؟
افغان میرمنې چې ځینې واقعا فعال دي، واقعتي هغو د میرمنو لپاره کار کوي، د میرمنو حقوق په نظر کې نیسي، د دولت کمې هڅې چې ترسره شوي دي ولې نستای؟ دولت ځینې سمبولیز کارونه کړي دي چې هغه مثلا سمبول د ښځو په نوم باندې په چوکیګانو باندې کېنولي، یا هم رسنیو کې زور ورکړی وي چې فلان موږ دغه ځای ته رسولی دی، یا د ښځو فیصدي مو دومره ټاکړې ده په دولت کې. دا ټول کارونه سمبولیز دي، یعنی د ښځو لپاره بنیادي کارونه نه دي شوي. نو د همدې په خاطر باندې ځینې میرمنې چې واقعا د ښځو د حقوقو غوښتونکې دي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړي دي او انساني حقوق دي، د حقوقو په خاطر باندې بنیادي کارونه نه دي شوي، نو د ستایلو ځای نه پاتې کېږي تر څو موږ وستایو. څومره کلونه د ښځو لپاره پروژې راغلي، څومره کارونه وشول، دوی خپل جیبونه په یوازې ډک کړل، یوازې خپل شخصي کارونه وکړل، نو د ستاین وړ ځای کنه د پاتې چې فعالې میرمنې هغه وستایي. زما په اند دولت باید ډېر زیات او بنیادي کارونه د ښځو لپاره وکړي تر څو همدا د یوې جامع نیم پیکار ده، باید د دې په حقوقو کې لا هم زیاته پاملرنه وشي تر څو چې یو سالمه ټولنه وروزل شي.
ازادي راډیو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د مارچ اتمی یا د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې و هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غوندانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
السلامونه دوستانو کور کلی ته خرغلاست آیا تاسو هم هغه کسانو په تکلیف کړی یاست چې وخت نا وخت په کوڅو کې ولاړ وي او خپل منځو کې بدی خبرې کوي دغه کار د لاروي او کورنۍ په ذهن څومره بدی اغیز پرې باسي او په دې برخه کې د مسولو کسانو دند څه کېدای شي نن هم دا موضوع راخلو چې د راپور ترڅنګ کورنۍ چارو وزارت لا یو تن مسول سره مرکه هم لرو په پیل کې راپور ته وکشي درمنه دوستانو د نورستونزو ترڅنګ یو لوی استونزه چې کورنۍ پتنګ کړي دي دا ویل کیږي چې سینې لندغر یا ولګارداش خاص د کوسو یا د خلکو د کورونو خواته راټولېږي او په لوړ اواز په خپل ماینس کې ټوکی او خبرې کوي چې دغه غون او غال مغال بیا کورنۍ ته لوی استونزه جوړوي سره له دې استونزه کله چې خلک له خپل کورنۍ سره له کوسې تیریږي نو دغه اشخاص له مزایمت سره هم مخ کیږي د کابل د کارتین او سیمه اوسیدونکو غلام جان وایي چې دوی کور په مخ کې ولګارداش خاص ډیر راټولېدل څو واری ورته وویل خو خبره چا نه ومنلې نوموړی وایي چې د حالت سخت پتنګ کړ نو مجبور شو چې هغه سیمه پرېږدي نورې خبرې به له نوموړي واورو
تا باندې نو وخت له دفتر نه یا له بل جینه کورو ته سړی ځي په کوڅې کې لنډغر ولاړي نو سړی ته ستونزې او مشکلات خامخا کېږي څوک په چاقو وها څوک په دې وها چانه پیسې وباسه چانه موبایل تښتوا دغه ستونزې او مشکلات د هغه له وجې نه دی خواته راغلي وسره کیسې کارت نه هغه جایم پرېښودو زلې زلې مورته ویلې خو خبر دا ده چې څوک شور سره کوي نه شي ورته وایي جنگ د سره کوي ول د سره کوي په چاقو دی وهي په وغه دی وهي څوک نه څه پوښتنه دی مو کوسي مم پرېښودو راغلو دی خواته ستونزمنه خبره خدا دست خپل کور پرې دی او بل چیرته ځي لغه ساحه نه نو د خستنمنه د ادي ماشومانو تعلیم مکتبونه پرې دی بل ساحه ته بځي د ټول مشکلات دي
بل خو شا زیاده ننګرهار ولایت اوسیدونکو هم له هم دې ستونزې سره ټکه بیا وای چې کله د کور د وظیفې په لور زین لوی اندېښنه دا وي چې څنګه به د کسانو لمخې تیریږي نو وړه دا هم وای چې په کور کې ماشومان هم یوازې دي نو ټول ورځ په دې اندېښنه کې وي چې هم د غلندغری کورته د غلا لپاره لاندې شي
موږ چې په منطقه کې ژوند کوو الته ډیر بیکار اشخاص ناستي چې تمام ورځ مونږ هیڅ نه پیږي چې دوی څه کوي دلته چې ناستي او مثلا د مکتب نجونې تیریږي هغوی پسې خبرې کوي یا هر څوک تیریږي ډیر په تکلیف او داسې فکر کوي چې زه به اوس د دغه لار نه څه رقم په مشکل تیریږم چې دومره خلک ناستي او خصوصا د دوکانو مخته داسې بیکاره خلک راجمع شي او ناستي چوکیګانې یخي چې ټول کورنۍ او دغه خلک ورسره په تکلیف دغه منطقې مثلا چې هلته ژوند او هغه لري ځینې وخت مونږ کور خوشي اولادونه په کور کې موږ په دې تشویش کې شو چې دا خلک داسې نشي چې دا لکان او خلک په دغه زمنګ په کور باندې واوړي یا کوم حادثه وشي یا کوم مشکل رامنځته شي وو د همدغه خلک چې ناست همدغه رقم خبرې جوړیږي مثلا کورونه باندې وختي یا اغلا کړي یا کوم بل کار کړي د هېر خبره ده
همدا شان ځینې کورنۍ بیا وایي چې اکثره وخت همدغه کسان چې په کوڅو کې راټول وي د کورنۍ او د غلا او لوټولو سبب هم کیږي ځکه ټول ورځ په کوڅه کې ولاړ وي نو پوهیږي چې کوم کور کې خلک شته یانه د کاپیسا ولایت اوسیدونکو نورلا چې اوس په کابل کې اوسېږي د خپل سترګولې تلې حال داسې بیانوي
زمونږ د کور ترڅنګ چې ګوانډي بیرل کیږي یا ورځ فکر کوم چې کوم ځای واده ته تللی وو د کورنۍ ټول غړي بیا چې به تر اولی ګوري چې د کور ټول ضروري اسباب یا څه چې ترلاسه کېدل غلو وړي وو بیا دوی چې پلاټنه وکړه د پلاټنو پلاټ کې وموندل شو چې هغه د کوڅو شاوخوا هغه کسان یا هغه هلکان وو چې خدا هغه کسان وو چې د کور شاوخوا به درېدل بیا هماغه کسان په نښه شو هماغه وو چې زما په اند دا واسه بیکار اشخاص و چا خودی خب کتو که گرزی خبه بی چا آقا تا تفریحی ده کار زمینه ده کار آموزی زمینه بکار که جذب شی تحصیل چاری و تا چم تو شی
ده دقا کسانو در ایدل پلارا او کتو که هم بلا بل دلائل در لو دلائی شی چه زینی خلق بیا ده دست خلق و کورانه گرمه بولی او زینی نور بیا ده دولت دنده گنی چه که دوی وظیفه دنده در لو ده نونن با ده کورانه یا ده آزار و زیاد سبب نوای ده کنر ولایت اوسیدون که شاه محمد بده اره دست خلقی دلائی ده
جنگ امده دلائل ده دیدی چندقه خبر جنگ را منسته کرده ده پده وطن که سلویخ کلان جنگ ده بل وزگارتیا ده دریم محیطی تاثیرات ده پده بل امده دلیل چه ده دی که دایشی ناداری و فقر ده بل دلائل ده که دایشی چه دقه خپلا طولن تاثیرات یا بل پوریا چهی چه ده دوی داگشت و گزار د دغه خلکو سره چې مثلا هغه په بده باندې تلی ده هغه خپل دوی مثلا غلا کی یو نفر ناپوه باندې هغه سره کار کی هغه دغه کار ته هڅوي چې دوی مور سره شریک سي ورس تر بلې د دغو ډلو دغه د ویلګردو چې په کوڅو کې دریږي دغه اکثریت خلک چې د افغانستان نه مهاجر سوي دي ډیر بد مرز هم دغه اخته کسان په مخدره موادو باندې دي چې دوی په مخدره موادو باندې ککړي هغه خپل هم د نظم کولای شي کېدای شي چې د نظم برهم کی او نظم لمنځه ویسي نو په غلا باندې په قتل باندې په هر شی باندې غوی لاس پوری کوي چې ډیری خلک د دې ولګردو سره دغه خلک هم کېدای شي اته په بدامنۍ او په نور ناخواله کې چې په ټولنه کې پیخیږي چې مونږ د اوس ګورو نن سبا روانه ده او خلک ډیر سخت په عذاب دي او په تشویش دي دغه خبره کېدای شي چې د دوی د مخدره مواد او ککړ خلک
همدارنګه د کورنۍ مسایلو کارپو محمد ظاهر بیا په کورنۍ او مسؤولو ادارو غږ کوي چې دغه کار د مخنیوي په خاطر له ډیره جدیت او دقت څخه کار واخلي تر څو په راتلونکي کې کورنۍ او ټولنه له دغه شان ستونزو سره مخ نه شي
اول په کورنۍ پورې اړه لري چې کورنۍ دې ته سالمه تربیه ورکړي و هم قدم کې تعلیمی مراکز دي دیمغه په تعلیمی مراکزو کې داس روزنتونونه جوړ شي چې خلک د جامعې او ټولنې په آداب باندې پوي کړي په دریم قدم کې هغه کسان دي چې دوی بلوخ تر سیدلی دي ولګردی کوي شپاولګری کوي شاوخوا په کوڅو کې دریږي په لارو کې سړکونو کې دریږي دا من حیث د حکومت وظیفه ده حکومت په دې کې مسؤلیت لري که چیرته دغه لړۍ دوام پیدا کړي امکان لري دغه غور کې ځوانان دا ټول په یو مافیایي ډله تبدیل شي مافیایي هغه ډلې دي چې اند انسان ژوند ته خطرات متوجه کوي اند مل اقتصاد ته اند کلتور عنعنات رواجونه دا به ټول ته پښو لاندې وي ملک په دیو ناورین پر لور باندې حرکت وکړي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ قدر منه دوستانو دا چې د کورنۍ چارو وزارت د هغه اشخاصو د مخنیوي په منظور چې په لارو کوڅو کې ولاړ وي او د خلکو د مزاحمت سبب ګرځي کوم ګامونه پورته کړي دي دا به په بي مرکه کې د کورنۍ چارو وزارت له ویاند طارق آریان څخه واورو آریان صاحب لومړی پوښتنه به داسې همت راکړم چې په دې وروستیو کې په لارو په کوڅو کې دغه ویلګارد کسان چې ځینې خلک ورته لنډغر هم وایي یعنی کسان چې مزاحمت کوي په لارو کوڅو کې کورنۍ ته دا ډېر زیات شوي دي د کورنۍ چارو وزارت لخوا قانوني چلند ورسره شوی تر اوسه پورې که څنګه
جرمونو پر وړاندې د مبارزې مونږ څانګو په دې برخه کې ډېر کار کړی دی او مونږ لسګونه کسان نیولي دي او همدا اوس په بند کې دي او ځینې کسان چې جرم یې درانه ده هغوی دوسیې تکمیل شوی دی او څارنوالۍ ته سپارل شوی دی یعنې پولیس په هر ځای کې که چېرې اخلالګر کسان ویني هغوی سره چلند کوي هغوی سره برخورد کوي او مونږ ته او خلکو ته د منلو وړ نه دی چې څوک خلکو ته آزار او اذیت ایجاد کوي او اخلال ایجاد کوي مونږ په هر حالت کې په هر سیمه کې هغوی سره چلند کوو
ځینې کورنۍ داسې شکایت هم لري چې د ورځې د خوانه دوی ولاړ وي په کوڅو کې هغه کورنۍ ټولې ورته معلومې وي چې څوک په کور کې شته څوک نشته د شپې د خوانه همدغه کسان بیا غلاوې کوي همدغه کسان بیا خلک په چاقو وهي همدغه کسان بیا خلکو موبایلونه تښتوي او شمېرې زیات شوی ده تاسو په دې برخه کې څه ویلی لرئ
د جنایي جرمونو په برخه کې شمیر د جرمونو کم شوی دی خو صفر شوی نه دی. یعنی تر اوسه هم ځینې کسان موجود دی چې یو اخلال ایجادوي دا او خلک ځوروي. دا یو بل اړخ هم لري. دا بل اړخ دا ده چې د ټولنیز اړخ له لحاظ نه کورنیو هم په دې برخه کې باید جدي ګامونه پورته کړي او د اجتماعي له لحاظ نه د رواني له لحاظ نه یوازې پولیس نه شي کولی چې د رواني له لحاظ نه د رفتاري له لحاظ نه هم خلکو سره چلند وکړي. یوازې موږ د فعالیت له لحاظ نه د غول ګردان او مجرمینو پر وړاندې چلنج کوو او یا چلند کوو هغوی ته او بل اړخ ټولنیز او رواني اړخ خپل کورنۍ هم په دې برخه کې نقش لري.
اریا صاحب په آینده کې څه پلانونه لرئ؟
زه فکر کوم چې ډېر یو نږدې امبانګي لازم ده چې موږ د مردمی د خپل مردمی څنګه له لارې دغه امبانګي ایجاد کړې د خلکو سره او د مختلفو ټولنو سره. موږ په دې باندې کار کوو چې خلک کورنیو سره کار وکړو تر څو د اجتماعي یا د ذهني له لحاظ نه خلکو ته آګاهي ورسوو چې هغوی خپله هم په دې برخه کې پولیس سره همکار اوسېږي.
خلک څنګه د کورنۍ تاسو مخکې د همکاري خبره یاده کړه؟ دوی تاسو سره همغږی دي، همکاري کوي تر اوسه پورې کړې ده که څنګه؟
بالکل، بلا همکاري نه خو پولیس هېڅ ګام هم نه شي کولای چې مخته لاړ شي. په هر مرحله کې خلک موږ سره همکاره ده، خو بیا هم د ارواپوهانو د لحاظ نه په دې برخه کې یو لوی بحث نیاز دی او یو گفتمان نیاز دی چې موږ په دوامداره توګه خلکو سره په تماس کې اوسو او خلک هم موږ سره باید په تماس کې اوسي. یو جدي بحث ته نیاز دی چې کارپوهان په دې برخه کې یو میکانیزم رامنځته کړي او تبلیغ او خپل رسنیو هم په دې برخه کې خپل نقش اول لري چې باید یو بسیج اوسي، یعنی یو همګانۍ کار ترسره شي تر څو دا پدیده
ډېره زیاته مننه کوم. کور ودان ناریان صاحب، درنو دوستانو، دا او د دیوانۍ د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Sanchita o